لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې وابهورئ چې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. تینه نور مطالب هم لرو، خو خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی په مکرې د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په دریمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هنګری لپاره د ازادي اروپا ازادۍ رادیو خپرونې یو ځل بیا پیل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ سلی د ګلانو د ګډې له ایښودلو وروسته خبریالانو ته وویل مرکچی پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوهې ته د دې پلاوی د سفر کره نیټه ونه ښوده، خو ویې ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونه داسې مهال وکړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوی سره به خبرې پیل کړي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي چاودیدونکو موادو چاودنې درې ملکی کسان وژلي دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په دریمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. په چا د کابل بازانو وګټله او مساینک ته یې د بیټنګ بلنه ورکړه. مساینک تر دې دمه په دولسو اوورونو کې څلور اتیا منډې کړې دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. نن به دوهمه لوبه د بندي امیر د خمرانو او د بست د ساتونکو د لوبډلو ترمنځ وي. په پرونیو دوو سیالیو کې د سپین غربازانو د امون هنګانو ته او د بست ساتونکو د کابل بازانو ته ماتې ورکړه، خو لومړۍ لوبه مساینک د بندي امیر له خمرانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال اوم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ د سپتمبر تر شپږمې نیټې پورې دوام وکړي. لاسادې رادیو خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپای ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چې چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د نهمې له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د اپوزیسیون د اوبخې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د اروپایی شورا پارلماني اسمبلی ته وینا په پام کې لري. له دې یو ورځ مخکې د اپوزیسیون یو مخکخه او مخوره مشره د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې ترې تمه شوه. تیخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبید کې اوسیږي، په بیلاروس کې د اګوست د 9 له انتخاباتو د وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. د اروپایي شورا د پارلماني اسمبلی مشر پیک دایمز دای چې په بیلاروس کې د ټولو په ګډون د یوې سیاسي پروسې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې وړاندیز هدف دا دی چې په بیلاروس کې واک په سوله ییز او دیموکراتیک ډول انتقال شي. او د هنګری لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې وي، نن د سپتمبر په 8 یو ځل بیا پیل شوې. د پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګېدو وروسته وشوه. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر دیزی شندلر ویلي دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره خبرونه کوي او هغه مسائل بخپروي چې د دې هیواد د خلکو لپاره مهم دي. ازادي راډیو د هنګری د څنګ جوړیدل تیر کال منی اعلان کړل، ځکه ورستۍ څیړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټول رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو ازادۍ محدودې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د لاندې خبری برخې اوریدو ته او له خبری برخې ورسته به تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام د سندرو میلمانه واوري. د هم د دې برخې لومړی راپور په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي او له بلې خوا جګړو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي چې نورې سیمې لاندې کړي. له بلې خوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هره ورځ تلفات اړوي او د دې ځواکونو جنګیالي له طالبانو سره یو ځای کیږي. په دې اړه ملالی بشیر نور تفصیل اوروي.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قلی اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوې هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي ولې نشتې زیاتې شوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دی، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبان بسیار زیاد تلاش کردن و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په دورشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوش په تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسي کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خودي او جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهی بدبختی عام وګړو ته واخته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د اجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسی. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر 8مه د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د افغانستان په سلو کې 8 وګړي باسواده دي چې ډیری نارینه دي. د پوهنې وزارت ویاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزارت د میرمنو د سواد د کچې د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي دي. خطر پردیس لکابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
نه خوراک درس نه خوند خو نه خودم خکور استم چې نه مفهم.
زهرا چې د نه اولادونو مور ده په داسې حال کې چې خپل سواد نه لري، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه با سواد ووسی. نو وړي چې وڅ سلويخ کال عمر لري، د کابل په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه خو ده چې درس وایي. هغه په ډیر نه هلي سره وویل نشم کولای په درسونه کې خپل اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه درس وایي ترڅو د دې غونډې به سواد پاتې نشي.
زما هڅه دا ده چې اولادونه مې درس ووایي، یو ځای ته ورسیږي. زه خپله د خپلو اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولای، خو هر وخت ښوونځي ته ځم او ښوونکو ته وایم چې اولادونو ته مې سم درس ورکړي.
د دې مور یوه 20 لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړي له 9 په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل، ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود، ژوند راته ډېر تریخ و، خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم، هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر ډیره خوشاله یم او د خپل خویندو او ورونو ستونزې هم حلولای شم.
د پوهنې وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیری یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 83% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویاند نوریه نزهت
موخه دا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچه د افغانستان په سطح او یا سلنه ته ورسیږي، چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر دی، مجبورو چې لس سلنه ته ورسیږي.
د اغلی نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې میرمنې هم یوه برخه ده، د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د نن ورځې د دې پروګرام د خبری برخې وروستی راپور چې یوه نړیواله مسله ده. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکټرانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کېږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 8مه نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د څلور څلوېښت کلن الکسی ناوالني